د سهار ته به جشوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل، له ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 150 سانتي مترو او د باران کچه د 15 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، ډیر خلک په بازارونو کې د سونګ د موادو د بایو له لوړوالي شکایت کوي او وایي د بېوزلۍ له کبله نشي پیرلی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي په 2024 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2024 کال په راپور کې چې پرون خپور شوویلي، د افغانستان د اوسنیو حاکمانو امنیتي ادارې په ځانګړي ډول د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. یو شمیر میرمنو ویلي دي چې برعکس دغه ادارې بیا خپلواکو شنونکو او روغتیایي کارکوونکو ته یو څه په اسانه معلومات ورکوي. په راپور کې د ښځینه خبریالانو له قوله راغلي دي چې دوی د قانوني تضمینونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د یو نه ځواب ویونکي حکومت پر وړاندې د خوندیتوب ډاډ نه لري. د وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزي هم تایید کړه چې رسنۍ او د نظر خاوندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبېږي. شاوخوا شل کسان پرون وروسته له هغه تریتم شول چې د غیر قانوني کډوالو لیږدونکي یوه کښتۍ په مدیترانې سمندرګي کې ډوبه شوه. ایټالوي چارواکي وایي چې لامپیدوسا ټاپو ته نږدې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 8 تنه چې د مصر، سوریې او سودان وګړي وو وژغورل شول، خو د دوی په وینا د پاتې کسانو د ژغورنې احتمال ډیر لږ دی. اکثر غیر قانوني کډوال د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه د ایټالیا لامپیدوسا ټاپو ته رسوي. دا کښتۍ د راپورونو له مخې له لیبیا څخه د اروپا پر لور روانه شوې وه. د امریکا د خزانې وزارت د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په تړاو له روسیې او ایران سره پر تړلو دو ادارو بندیزونه ولګول. د خزانې وزارت چارواکو د بندیزونه بیګا اعلان کړل او ویل چې د دو ادارو هڅه کوله د انتخاباتو په درشل کې د امریکایي وګړو ترمنځ بې اتفاقي راولي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانې وزارت مرستیال په یو بیان کې ویل چې د روسیې او ایران دولتونو د امریکا د انتخاباتو بهیر په نښه کړ او غوښتل یې د امریکایانو ترمنځ نفاق واچوي. د امریکا استخباراتي ادارو پر دې دو هیوادونو تور لګولی چې د جعلي ویډیوګانو، خبرونو او پر ټولنیزو شبکو د مطالبو په خپرولو سره یې غوښتل د انتخاباتو اعتبار زیانمن کړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سبا په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړنۍ ټیسټ لوبه چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېده مساوي شوه، خو له دې مخکې د دریو یو ورځنیو او دریو شلو ورځو لوبو لړۍ افغانستان وګټلې. د زیمبابوې له لوبلړۍ وروسته د افغان لوبډلې راتلونکي سیالي به د آسیا د اتلولۍ په جامع چمپیون ټرافي کې وي. په دې لړۍ کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د نوي 2025 کال د فبروري په 1 نیټه له جنوبی افریقا، دوهمه به د فبروري په 6 له انګلند او دریمه لوبه به د فبروري په 9 له استرالیا سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په مکړه لنډې خبری برخې ته.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاهو عروس بند پرون پرانستل شو. دا بند چې د رغونې چارې د پرځېدلې جمهوریت نظام پر مهال پیل شوې وي او طالبانو بشپړې کړې. د طالبانو د کابینې د جګپوړو غړو لخوا پرانیستل شو. د چاپیریال ساتنې د چارو کارپوهان دا بند د اوبو د زیرمه کولو او د سیلابونو د مخنیوي لپاره ګټور بولي.
د کابل د شاه و عروس بند له کلونو انتظار وروسته داسې مهال ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د همدې پلازمینې اوسیدونکي اوس تر بل هر وخت زیات د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور وایي د شاه و عروس بند به د کابل شمال کې پر نورو محیطي ګټو سربیره شاوخوا 60,000 کورنیو ته پاکې اوبه برابرې کړي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د دغه بند پرانیستې په مراسمو کې وویل
مجموعاً دغه بند د 250 میلیون ډالرو نه اضافه په دې باندې مصرف راغلی ده او ګټه یې دا ده چې په دې کې به تر 3,000 میلیون متره مکعب اوبه به ذخیره کیږي. همداراز 60,000 کورنیو د کابل خلکو ته به د څښاک اوبو د دې نه زمینه مساعده کیږي.
د کابل د شمال یو اوسیدونکي احمد شاکر ازادي راډیو سره خبرو کې د بند جوړولو ته خوښي وښوده او په وینا یې د اوبو د کمښت ستونزه به تر یوې کچې هوار کړي.
سالای آخر کابل با قلت آب آشان
دا یوه روسته یو کلونو که کابل دا اوبو لکمخ سر مخامخ دایی لده بند سر با 60,000 کورنه اوبو تر لاسه کری زمک با هم خروب شی. مگه هلمنیو چه ورطا نور پروژه هم بش پری شی او دا کابل اوسیدون که لستونزو خلاص شی.
رهایی پیدا کنن.
شاه و عروس بند کابل دا شمال پا شکردری ولسوالی که پروت دایی چه دا چارواکو پا خبره په کال کې د شاوخوا 3,500 هکتاره کرنیز ځمکه د خړوبولو او 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د شاه و عروس بند جوړېدو چارې د لومړي ځل لپاره په 1991 هجري لمریز کال کې پیل، خو په همغه کال کې په ظاهره د تخنیکي ستونزو له کبله چارې په ټپه ودرېدې. د دویم ځل لپاره په 1995 کال کې د بند چارې پیل شوې چې وروسته پکې د استملاک په ګډون یو شمیر حقوقي ستونزې رامنځته او کار یې نیمګړی پاتې شو. د چاپیریال ساتنې متخصصان په اوس وخت کې چې کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی د دغه بند جوړېدل ډېر ګټور بولي. د دوی له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
د شاه و عروس بند لکه نور بندونه ډېر ارزښت لري په دې چې هم د څښلو د اوبو دپاره ښه دی، هم د زراعت د اوبو دپاره ښه دی، هم د اقلیم په بدلون کې ډېر ارزښت لري. بل په صلاح د مایی فارمر ځینې جوړېدای شي، یعنی هم تفریحي منطقه ده، خلک د تفریح دپاره ځي. یعنی د هر لحاظ چې وګورئ دا بند ډېر مهم دی، دی خصوصا د کابل د اطراف دپاره او د شکردرې ولسوالۍ دپاره، د زراعت په برخه کې، د محیط زیست په برخه کې، د هر برخه چې تاسو حساب کوئ دا ډېر ښه پروژه ده.
تر دې وړاندې د قوشتېپې د کانال په ګډون یو شمېر نورې داسې پروژې پلې شوي چې د اوبو د زیرمه کولو او د چاپیریال لپاره مهمې ګڼل شوې دي. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د اغیزمنو هیوادونو په ډله کې دی او د چارو کتونکي وایي که د اوبو مدیریت او د ځمکې لاندې اوبو د کچې زیاتولو ته جدي کار ونه شي اوږدمهال کې به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران د همدان ښار په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارل منع شوي دي. د ملای د یو سیمه ییز چارواکي پرون اسنا خبري آژانس ته ویلي دي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې افغان کډوال په دې نوم بلل کیږي د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولی. د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ډیره افغان کډوال وایي چې ستونزې ورځ تر بلې زیاتیږي. په دې اړه تفصیل د سنا کاکر په راپور کې
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرنیو اتباعو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر خار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستيال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ اسنه خبري اژانس سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرني ادب چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوی چې د جریمه تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د استلو په نیت د ابراهیم آباد راکم ته ولېږدول کیږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکی او رسنی هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو ادباو او غیر قانوني ادباو اصطلاح کاروي. دغه شان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت آمر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو ادباو د استخدام له امله تړل شوي دي. احمد سمره حسیني تازه د ایران له نه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي نه تنه غیر قانوني بهرني ادبا چې په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي خو نه غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هر خوا یې لوحې لګولي چې افغان کډوالو ته کار مه ورکوئ. د خلکو چلند هم موږ سره ښه نه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولی دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شان دیران په چابهار ښار کې دوه نورو افغان کډوالو هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موکان خېلی
مسماتو مان وخوړل شول او بیرته ایران نکړل ځکه چې اسناد مې نه لرل. ادامې نشو کولای. زه شاهد وم چې افغان کډوالي په داسې حال کې له هیواده وایستل چې ماشومان یې په خونځي کې ول.
زه یو کال او دوه میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغواني او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیه چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي. زموږ ستونزې لا زیات کړې دي. آن د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي. افغانانو ته د اوسېدو ځای نه ورکول کیږي ځکه جریمه کیږي. زموږ ډېر ملګري را دې مرسي وي دي. موږ ډېر اندېښمن یو. نه بیرته وطن ته د تګ لارسته او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډېر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواده ایستلي دي.
د کندهار ولایت د شولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیايي خدماتو د کمخ لکبل له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د سیمه چې د لوړ او ښکته شولیکوټ په نومونو په دوه ولسوالیو ویشل شوی اوسیدونکي وایي د روغتیايي مرکزونو نشتون د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو مؤسسو څخه غواړي چې د دوی په سیمو کې د روغتیايي خدماتو د جوړولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د لوړ شولیکوټ د نری ویالې سیمې اوسیدونکي بسم الله وایي د ټولي ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیايي مرکز ته چې د ناروغانو اړتیاوی نه سپره کولای.
په کلینیک کې ډاکټر لرو. هغه چې مریض عاجل مریض ورسي په اول خو معنا چې سړی وسره نه پریږدي نه دا دیو خبره نو موږ مجبور مو کلپ یي چې مریض به د شهر ته ځغلو. خو به شهر بل ډاکټر ستنه نو دغه مو مشکل دی وروره چې ډاکټر دلته مستوجه متوجه شي په شپه او په ورځ کې زموږ مریض وادره د پیدا سي هغه موږ د کلینیک ته ورولو موږ علاج په د کلینیک کې وسی نو موږ دغه مشکلات لرو چې وروره موږ ته متوجه وادره ډاکټر پیدا سي د وطن دی کلی دی کور دی وادره د خدای دا دنیا د خدای مخلوق دی نو موږ نس کولای غریبان خلک ستاسو شهر ته وړي ډیر مصرف راځي موټر نه لري وسایل نه لري.
د دې سیمه خلک وايي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان اړکیږي کندهار شهر ته ولارسي. خو ډیری ناروغان د وردې لارې پورډو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. پکښه تشاولی کوټ ولسوالۍ کې هم د روغتیايي خدمات وضعیت ډیر خراب دی. د دربازانو د کلی وسیدونکو هغه محمد بای یوازې یو کلینیک سته خو هغه کې یوازې یو ډاکټر ناروغان ګوري.
په شولی کوټ په مرکز ولسوالۍ کې یو کلینیک دی. موږ غواړو چې موږ ته یو بل کلینیک هم جوړ شي اسانی راته جوړ شي او دلته چې دی معنی ډاکټران هم نشته معنی نه زنانه ډاکټران سته او نه دا نور سته یو ډاکټر یې هغه پر رسید نه وپیدې معنی یا شار ته ځغلو یا بلې خوا ته ځغلو چې دلته مسته معنی داسې ډاکټر پیدا شي ښځه ډاکټر یې مانا دا د کلی مانا دا سلور پنځه کلی دي چې دغه مانا عدالت دغه زنان هم یو کار کوي او د نور خلک هم کار کوي سپینځري خلک یو ورځ کلینیک ته وپیدا یو مریضي مشکل یې هغه مشکل مستده پکې
په دې سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لوی ستونزه ده. خلک وایي د ښځو لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ سي ترڅو دوی د ناروغۍ پر مهال اړینې درملنې ته لاسرسی ولري. او دلنبی چې د دغه ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دی د سیمې وضعیت داسې بیانوي:
په ګرب وطن موږ دا یو کلینیک لرو، بس نو چې دغسې مریضان سي ډېر موږ ورسره په تکلیف یو، نو چارج باید موږ ته ښه ښه ځګیانه جوړ سي، ښایسته ځګیانه جوړ سي چې زموږ دغه مریضان ټوله دلته بس علاج یې وسي. یو ډاکټر دی ستا قربانه قسم، په ګرب دغه کې یو ډاکټر لرو، اخوا ته لوړ شه ولیکوټ کې خو ګرسره کې ستا لانه موږ دلته یو دانه لرو، هغه هم بس ګایې ګای نه یي چا جل مریض ستا قربانه قسم دغه خو کار خلاصې ځکه موږ بازار ته وړو دلته دغه دغه غاینه وخت د دغه مشتراسي د سره سلیپ ته غل نه راځي غل بس د په دغه راسي نه دی په وستو په ژنګو راسي.
شاولی کوټ ولسوالی چې د کندهار ښار شمال ته پرته ده د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکې سیمه ده. دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولی کوټ او کښته شاولی کوټ ویشل شوې ده چې اوسېدونکي یې له بېلابېل ستونزو سره مخ دي. خو د روغتیایي مرکزونو کمښت یې یوه اساسي ستونزه ده چې د ځایي اوسېدونکو په وینا د روغتیایي مرکزونو جوړول او د ښځینه ډاکټرانو ګمارل د دوی د روغتیایي ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ادارې مسؤلین د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نه شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. 2024 میلادي کال د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره په نږدې یو لسیزه کې تر ټولو ډیر خونړی کال بلل شوی دی. په اسلام آباد کې د څیړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز په خپل راپور کې ویلي دي چې په دې کال کې په اوسط ډول هر ورځ 9 تنه پوځي او ملکي پاکستانیان وژل شوي دي. پاکستانی پوځیانو په دې کال کې د سخت دریځو ډلو پر وړاندې د لسګونو عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د څیړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز ویلي 2023 میلادي کال کې ټول ټال 1522 امنیتي ځواکونه او 409 اتیا ملکیان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرکز د 2023 کال پر راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شو او ځینو لویدیځو او ځایي رسنیو اخیستي ویلي چې 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو کچا په پاکستان کې ورم کال ته پکتو 40% زیاته و. په دغه کال کې د ټولو شوو ترهګریزو بریدونو شمیر 440 خودل شوی دی. د راپور نمخې د همدې بریدونو لکبله 2023 کال د پاکستان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ډیر خونړی و. په اسلام آباد کې مشت دغه مرکز ویلي چې د خپل د راپور معلومات له رسنیو، آزادو سرچینو او یو شمیر نورو بنسټونو څخه ترلاسه کړي دي. د پاکستان پوځ په اسانه په ترهګریزو بریدونو کې د پوځیانو وژل نه تاییدوي، خو ویاند جنرال احمد شریف تیره اونۍ وویل چې 2023 کال کې د دوی 303 اتیا سرتیري وژل شوي دي. شریف هغه مهال زیاته کړې وه چې دغه کال کې دوی پر ترهګریزو ډلو نږدې 6000 عملیات کړي چې تر اوسه د هغه په ټکو 925 سخت دریزي وژل شوي دي. پاکستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو دغه راپور داسې مهال خپور شوی چې همدا پرون سه شنبه هم د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ډیوران کرښې ته نږدې یو پولیس او یو ملکي کس ووژل شو. پاکستان د دغه ډول بریدونو پړه پر تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پي ور اچوي او ادعا کوي چې دغه ډله افغانستان کې خوندي ځایونه لري، هغه ادعا چې د افغانستان د طالبانو حکومت یې په کلکه ردوي. تیره اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په خبره له 500 زیات ملکي کسان پکې ووژل شول. د پاکستان د پوځ سرچینو بیا وویل چې د برید هدف د ټي ټي پي پټنځایونه وو. له دغه برید وروسته طالبانو هم له ډیوران کرښې هغې غاړې ته یو شمېر اهداف په نښه کړل. په همدې حال کې میل آنلاین ورځپاڼې پرون سه شنبه راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت تر پکتیکا له برید وروسته ډیوران کرخې ته نږدې ګڼ شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او د ورځپاڼې په لیکنه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د پراخې جګړې احتمال شته. ورځپاڼې د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي دوی له پاکستاني اړخ سره جګړې ته پراخ چمتووالی نیولی دی. موږ هڅه وکړه چې د دغه راپور په اړه خوست او پکتیکا کې د ځایي طالبانو نظر واخلو خو د هغوی په موندلو بریالي نه شو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کتابونو بازار ته د کال په ترڅ کې لنډه کتنه کوو. د نړۍ له دوه هغو کتابونو سره مو آشنا کوو چې په 2024 کال کې ډېر پلورل شوي دي. د پښتو موسیقي په نوم په سویډن کې جوړ شوي انسټیټیوټ ته یو شمېر هنرمندان خوشاله دي.
دلته لرو بر کې د موسیقي د حالي ځلي د سخت درځې د وجې ډېرې کمې شوې دي.
د 2024 کال په ترڅ کې د افغانستان د موسیقي بهیر ته لنډه کتنه کوو. په خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
دبان یخ سوز لګیږي په ښار کې د خلکو ګڼه ګڼه کمه ده. د کړکۍ دبان دی ګورم ورېز دا او په کې کوم لري خلې را مات دي.
لایو کلچر سر مو هم آشنا کوو. په شمی کې خلک په کندهار کې د فالودي د خړو توت لري.
د کور سره رواني د واده سره او چې په ایران واده کې فالودا خو زرا سم برځای شخان کوو.
دوازره پنځه وشتم میلادي کال مو مبارک. د تیر میلادي کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کتابونو بازارونه داسې ساړه وو لکه د خپل شوبې شمه. د کال په پیل کې هیلې وې چې د کتابونو بازارونه به ښه شي. په ځینو ښارونو کې د کتابونو نندارتونونه هم جوړ شول چې څه ناڅه هیلې ورته وغوړېدې. خو دا دی کال ختم شو او د هیلو هغسې ګل ونه کړ چې تمه یې وه. د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره ممکن په افغانستان کې وړې هڅې هم ګټورې وي لکه د پوستي نظام ناسم. نن سبا له کابل او نورو ښارونو بهر ته څوک کتاب نشي استولی که یې استوي ډېر ګرانه تمامېږي. له کابل پېښور او کوټې ته له هغې خوا کابل ته د کتاب په وړلو راوړلو بندیزونه دي. د دې تر څنګ شایي اقتصادي ستونزو هم د کتاب په بازار منفي اغېز کړی وي. خو په میلیونونو افغانان په بهر کې ژوند کوي. که چېرته د کتاب تجارت وغوړې شي ممکن له اقتصادي پلوه هم هغه افغانان چې له کتاب سره یې سروکار دی او د کتاب له صنعت سره یې سروکار دی اقتصادي ګټې وکړي. د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر شاوخوا 300 عنوان کتابونو بندیز هم د کتابونو پر بازارونو بې اغېزې نه دی. په نړیواله کچه د کتاب پر بازارونو د ځینو کتونکو په باور د کورونا د وبا اغېزې لا هم شته. خو هر څومره چې نړۍ پرمختګ کوي هماغومره یې د کتابونو بازارونه پراخېږي. البته په یوه توپیر چې د کاغذ له چاپه نړۍ د ډیجیټل د چاپ لور ته روانه ده او د ای آی له ټکنالوژي سره د کتاب د صنعت په برخه کې د نورو بدلونونو اټکل هم کیږي. په 2024 کال کې یو له هغو کتابونو چې ډیر خرڅ شوی دی په دې نوم دی موش د قتلونو قضیې حلو. دا کتاب د 55 کلن انګریز کیسه لیکوال او ژورنالیست ریچارډ توماس آسمان ناول دی چې 6 کال په اپریل کې چاپ شو. د دې ناول کیسه د یوې ډلې متقاعدینو په وینا لیکل شوې ده. دوی د زړو کسانو د ساتنې په کور کې ژوند کوي. په کیسه کې دوی پریکړه کوي چې جنایي پیښې حل کړي. د کره کتونکو په باور په دې ناول کې نوستالژیک احساس چې کرکټرونه پکې خپلې تیرې خوږې ترخې یادوي په ورته وخت کې د تللیو ارمانونو یو ډول تراژیدي پکې پیدا کړي خو د دې ترڅنګ د طنز له مالګې خالي نه دی. دا کتاب په 2023 کال کې د نیویارک ټایمز تر ټولو ډیر پلورل شوی اثر دی. په نړۍ کې د 2023 کال په ترڅ کې یو بل ډیر خرڅ شوی اثر د امریکایي لیکوال کرستن هانا ناول دی. د دې ناول نوم دی شڅي. کرستن هانا په دې ناول کې د یوې ځوانې امریکایي نجلۍ فرانسیس فرانکی مګرات کیسه بیانوي. فرانکی چې په 1955 کال کې د سان دیاګو په مرین چاپیریال کې لوی شوی د خپل ورور په تعقیب د ویتنام جګړې ته د پاوز د نرسانو په توګه ځي. په جګړه کې فرانکی د ټپي سرتیرو د درملنې په ترڅ کې له سختو شرایطو سره مخامخ کیږي او د جګړې وحشت تجربه کوي. د ناول کرکټر هغه وخت له روحي پلوه له سخت ټکر سره مخامخ کیږي چې خپل هیواد ته ستنی شي. د هیواد وګړي یې له سیاسي او اجتماعي پلوه ویشل شوي دي او د جګړې یادونه په هیرېدو دي. هانا په دې ناول کې د هغو ښځو ژوند ته کتنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړی خو د هغوی قربانۍ له پامه غورځول شوي دي. دا اثر د ټینګې ملګرتیا، مینې او د ښځو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د ښځو د ژوند تجربې او عاطفي روابط لوستونکي ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. له وی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وایي دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټې رانغښتې دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزه څېړنې وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانیستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28مه غونډه جوړه شوې وه چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیستې وه او ځینې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوي وو. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وایي د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور ښکلي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه دی او وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پرتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې وګړنیزه راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پېښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلا مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیستی دی. که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړی نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غوړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته لروبر کې د موسیقي د حالي ځلې د سخت دریځي د وجه ډېرې کمی شوې دي خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو په راتلونکي کې به هلته د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زه مبارکي وایم ټولو هغو ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا ځوانان وروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکړي.
چېړونکي او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
له بده مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې دغه برخه ته نه وځد چې پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه داسې فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقي د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي ځینې علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له هیواده وتلو تاړ شوي. دغه هنرمندان چې ډیری ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړې. خو د پښتو موسیقۍ د انسټیټیوټ مسؤلینو ډاډ ورکړی چې دوی به په راتلونکي کې د بېوزله هنرمندانو لاسنیوی، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقۍ د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مني کې د یو کال په ترڅ کې خپله یوه لویه لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 آلې له منځه وړې دي. بل لور ته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره له دې اړخه بختور و چې د کال په پیل کې د هند د نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وې پارشې د ګرامی جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بله مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ښخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د ډسمبر په 4 دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. یونسکو ویلی دی چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړې وه. جرمنی فیلسوف فریدریخ نیچه وای ل موسیقی پرت ژوند ل نظم تشته ژوند یو تیروتن ده او یو ستړیا ده. البرت انشتین وای که زه ساینس پوه نه وای موسیقی به می شخوله او ډیر وخت داسې انګیرم چې له موسیقي سره او په موسیقي کې ژوند کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له هېواده نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال یې د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د خوربت او بیکاری پلو موکی گیر دی. په دې اړه تفصیل د صادق رشتینی پراپور کې.
د حبیب الله شباب هنری شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خپرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشی بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشی په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشحالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړی شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه و. ورسره ما غوښتل چې زه له دغه لارې هم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکړم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شعر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کړم، د شعر په ژبه ناخوالې راوخم، ولس ته وړاندې کړم. نو د هنر او موسیقي سره مې ډېر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډېرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هېواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره یې په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدورۍ په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاته یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نسته، کار و روزګار نسته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیریان یو چې څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکېچن دي.
بل راست روا داست هم بیا بستا سکلی تدر زم یار ستاد دی دندیر ارمان لرم یار بیا بستا سکلی تدر زم یار.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي سته.
زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د هغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل تر غاړې دي، کورنۍ تر غاړې دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومیږي ټولو تر سړی کوردار دی، خپل پر زړه دي لاس کښیږدي، که څوک بېکاره چې خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابره کړي. نو موږ هیله دا ده چې زموږ دپاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار
وکړي.
بلا شباب لا هم د سولیزو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان داغه د ستونزو په اړه خواشینې دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د هغه لاسنیوی وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شعر په انتخاب سره ډېر مشهوره سو. یوه سندره یې ډېره مشهوره وه چې د سولې کورسې وګرانه هلمنده د سولې کورسې. اوس یې دې حد ته رسېدلی چې خپل مجبوریت یې علني کړی دی او ټولنیز کړی دی او فیسبوک یې ویلي دي، ګیله یې کړې ده او د خپلې بېچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بېچاره یم او زما لاسنیوی وکړئ. پاکر سره هم شباب یو بېچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یوه نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
اسجی رادیو مچلا په اسجی رادیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي.
ازادي رادیوي مجلا په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
د کتابچی په نوم د تصویرونو او انځورونو د شاعر ومان نیازی نظم لرو.
دغه خبره لکه غلب دستنو په دې ګناه ولې څوک نه خوږیږي، دغه څراغ ولې بلیږي دلته په دې رڼا ولې څوک نه خوږیږي، د دې ځنګله د اوبو کوزې مرغۍ لکه له پاڼو چې څوک سا واخلي، لکه په ظلم د چا پټې سترګې، لکه له درده چې څوک آ واخلي، د دې جنون سترګې سکروټو غوندې، د دې سارا نبز به ودروي، دا ستا قامت به لکه دوړه اسک شي، دغه جنډه به هوا ودروي، زما خبرې څو سرتورې مرغۍ اخیر بې څانګو او بې شوره شوې، دا د اواسو ډوبې ډوبې چینې د چا په غږ پسې شوکوره شوې، د دې څپې مستي د آس غوندې ده، پر دغه لار باندې دې تېره شي لږ، ستا د وزرونو د خوشبو په څیر دي غېږه هوا تر چا چاپېره شي لږ، د پارونکې خاطرې کتابچه د چا هیر یاد پکې نوکارې وهي، له تخیله پکې لار ورکه ده، له تخیله پکې لار ورکه ده، جلوې په هره جلوه لارې وهي، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د دې ښایست نبز دې سا واخلي، سترګې دې شوخې باد اخیستې مرغۍ لکه په شولو کې پناه واخلي.
شغلی نیازی مننه چې دا نسمی پازادی روی مجله پروگرام په خپل شاخ ولوراوه. لشیر با کسی تمخه کرو دا توری جامعی پنون دا فیصل زلان لنده کسی لدوی چخورو.
دا کال نمرانه ای واورا واری دلی دا د باندې یخ سوز لګیږي، په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په ښیښو مړې خولې راماتې دي، له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم، په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي، د واورې په لیدو مې زړه دردېږي، ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه څلور لاره کې سره مخامخ شو، دې تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده، ما مې د ورور جمپر اغوستی و، راباندې غټ و، دې چې ولیدم له خندا شنه شوه، خو ما یخ ورته بهانه کړ، واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و، ما د خپل جمپر کشک کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې راوایست، دواړه یو ځای د موبایل کامرې ته وکتل، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناستو، دې د واورې صفتونه کول، خو ما نه یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو، دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ و، زما په لاس کې کامرا وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و، د یوه سړي د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبرو کې مایوسي ښکارېده، ښایي واورې ورېدو به یې کار او روزګار ور خراب کړی و. دې دا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ، خبرې اخلاص کړې، بیرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړه ده او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستې، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو، لاندې یوه چپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړو نیولي نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ، عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل، هیر خاطره ای را یاد کړی، دا نشته، خو کوای هم نمیش وای لیدلی، اوس خار بل ډول دی، لنجلی سره ګرځېدل ناممکن دی، لمر تازه را لګېدلی، د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي، په بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هوا غس ناراحته یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
له ښاغلي ځلان څخه مننه. دا کیسه دوی د لیکې په نوم د کیسو په ټولګه کې خپره کړې ده. د دې کیسې د اورېدو په وخت مو شایي سوړ ژمی احساس کړی وي، یخ باد لګېشي، واوره ورېدلې، د ښار ګڼه ګوڼه کمه شوې، وریځې ګرځي او پر شیشو مړې خولې راماتې دي. په ژمي کې په کندهار کې د یوه خوراکي دود په اړه، کندهاري فالوده د افغانستان په یخنیو کې خپل ځای لري. فالوده چې د شیدو، میرواری او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړی شي، خلک د خوشیو، میلمستیاوو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال خوري. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار عواید یوه سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لرې پرتو سیمو او ولسوالیو څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورسي. صادق رښتینی راپور لري.
د څلورو کسانو مخته د فالودې ډک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کېږي پرته ده. دا کسان د فالودې خوړلو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک یې په هوسانه ډول په شوق خوري. حاجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي فیرات واده کې فالوده خورو. شر کاله مخکې لازراتم پر ځای شاخان خو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلابو کې په انقلابو کې نه دا د قانون څه سره کمزوري شو. په انقلاب کې په دا د خچان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لاري، مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودې ګڼ دوکانونه سته. محمد نسیم چې د تیر دوله سیزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیرمه په هرات بازار کې د فالودې دوکان لري وایي فالودا د شیدو، پیرونیو، میرواری او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالودا هم داسې جوړیږي، مثال شیجې بانجي پرې شیجې چې جوړ سپنې بیا وریجې وراچو کمې وریجې ښه پشې خوړین سپنې نه ښه پخې سپنې نو بیا لږ د بریر رنګ ورکو نو هغه چې مو ورکړي نو بیا څه شیره وراچو شیره چې وراچو څه جوش ورکو نو بیا بېرته مجموع ته پسې اچو نو هغه کار چې خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو صبر اورا چپل جیت صبر مثال چپل جیت اورا چې څه شربت اورا شو انا هغه چې دغه کله بیا نو بیا میرواریږي میرواری به جلا جوړي.
د کندهار شهر وسیدونکي فالودا د خوشیو، میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشوی څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دوه فائدې دوی چې وای نه ملوړي چې می ساده خبرې یو شی بالا بده شخن کې د ناوی سره چې سړی جوړا وروړي بار پالو دم وروړي یا شریخ وروړي یا پالو دا وروړي یعنی نو مونږ شان به شخن کې داغه د ناوی دوه معمول دی نه د زم د خو ناوی کې وروړي ام جوړای یو او د بیودري او ام پالو دا یا شریخ.
فالودا د کندهار د خوږو، خوندونو، دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی، ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل. Thank you.
جڑ پڑنا سوت پلاش